ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د سهاریا ته بجې دي. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، اسلام آباد کې شوې د یو وستر کچ غونډې په وخت پریکړه شوې ده چې د قومي سلامتیا سلاکار مو یوسف په مشرۍ کې به یو پلاوی افغانستان ته ځي. دا په داسې حال چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن په کرښه تاوتریخوالی سیوا شوې او د طالبانو یو چارواکي ویلي دا ستونزه به حکومتونه نه د دوړو خو له سال کوي. د پاکستان حکومت وایي چې د آی ټی آی په نوم پروژې لاندې د اسلام آباد څخه تهران د لارې ترکیې ته د ریل مالګاډي لومړی سفر ترسره شوی، او د قزاقستان مرکزي ښار الماته کې پوځ حالات قابو کړي او نن د هیواد صدر ویلي په اکثره برخو کې د آئین عملداري بحاله شوې. د دې یو ورځ وړاندې په ګرد قزاقستان کې د راپورته شوو مظاهرو قابو کولو لپاره روس خپل پوځ استولی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل راپور کې وایي چې پرون په اسلام آباد کې شوې د یوې وستري کچې غونډې په وخت پریکړه شوې چې د قومي سلامتیا سلاکار مو یوسف په مشرۍ کې به یو پلاوی افغانستان ته ځي. دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن په کرښه تاوتریخوالی سیوا شوې ده. د رسمي بیان لمخې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې دغه غونډه ترسره شوې. په غونډه کې د سفر کولو کومه نیټه نه ده څرګند کړې شوې. چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی افغان طالبانو ته وړاندیز کړي چې د تیر څو ورځونو راپورته شوې ستونزې د هواري لپاره باید چې د یو اړخه د پلاوی سفر وشي. یاد دې وي چې افغان طالب عسکرو د پاکستان سره په پوله لګول شوې ازغن تار په ځنې برخو کې لري کړې دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به ازغن تار باندې کار ارومرو سر ته رسېږي او د ډیورن په کرخه به ازغن تار په مکمله توګه لګي. دوی وایي چې څلور نوي پیسه د کار په دغه پوره شوې. د پاکستان د پوځ وایان بابر افتخار ویلي دا د پوله دواړو خلکو لپاره په ګټه دي. د طالبانو خارجه چارو مرستیال عباس تنزی ویلي دي چې د ډیورن کرخه په اړه کومه پریکړه به د پوله دواړو خو ولس کوي. د ویلي چې دا ستونزه د حکومت نه بلکې د ټول قام ده او هم قام به د دې پریکړه کوي. د پاکستان حکومت وایي چې د آی ټی آی په نوم پروژې لاندې د اسلام آباد څخه تهران د لارې ترکیې ته د ریل مالګاډي لومړی سفر ترسره شوی دی. دا ریل ګاډي نن د ترکیې استنبول ښار ته رسیدلې. د ریلوې وزیر اعظم خان سواتی ویلي دي چې د ریل ګاډي د دې سفر سره به سیمه کې د روزګار نوې موقع پیدا شي او د دې سره به نه یوازې اروپا بلکې مرکزی آسیا ته د تجارت لارې پاکستان ته خلاصې شي. د ویلي د دې سره واردات او صادراتو باندې کېدونکي مصرف کې به هم کمی راشي. د اسلام آباد څخه دغه ریل ګاډي د تهران په لار استنبول ته په لسو ورځو کې رسیدلې. مرکزی وزیر ډیور اډیو ته ویلي دي چې د سمندر د لارې استنبول پورې کېدونکي سفر په 15 ورځو کې ترسره کیږي. یاد دی چې د ریل ګاډي دا منصوبه په کال 2009 کې شروع کړ شوې و چې وروسته پرې کار ودرول شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پوستر مشر جنرال قمر جاوید باجوه د میاد سیوا کولو یکم فکر نه دی کړی. د جنرال باجوه د پوز مشرۍ په چوکۍ د ناستې موده د روان کال په نومبر میاشت کې سرته رسیږي. وزیر اعظم ویلي دي چې نومبر پورې لوی وخت پروت دی، بیا ولې دا ډول پوښتنې کیږي. نوموړي د خبرې د پاکستان ځایي دنیا ټی وی سره په ځانګړي مرکه کې کړي دي. وزیر اعظم خپله مرکه کې ویلي دي چې د پوز د مشرانو سره یې ښې اړیکې پاتې شوي. د امید څرګند کړ چې حکومت به خپل 15 کاله موده سرته رسوي. مخالف ډلو مشران نه سزا کېدل د وزیر اعظم په فکر د هغوی نه اختونو پوښتنو کې سستی ده، کوم چې د حکومت لویه کمزوري ده. خو په ظاهره پر امید ده چې ګنې د ایف آی ای لخوا نواز شریف پر ضد تازه مقدمه کې هغه بچ نشي پاتې کېدی. د یاد ټی وی سره مرکه کې په خیبر پختونخوا کې شوي بلدیتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شکست لویه ناکامي وبلله، خو وایي چې تمه کوي پنجاب کې به داسې نه کیږي. اسلام آباد های کورټ د راول ډنډ په غاړه باندې د سمندري پوز لخوا په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوی د کښتیو اړې په 3 اونیو کې د اورانولو او د سمندري پوز په خوانی مشر پر ضد د ګام اخستو حکم کړی دی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس دا فیصله پرون ځنډولې و او نن یې واوروله. مشر قاضي ویل چې د پوز اهمیت شته، د حکومې چې ذکر د پاکستان په آئین کې شوی دی. د ویلي د پاکستان نیوی دا واک نه لري چې چرته د ځمکې قبضه واخلي او دغه څه کار لپاره د اداري نوم وکاري. د اسلام آباد های کورټ د پخوانی سمندري پوز د مشر ریټایرډ اډمیرل ظفر محمود عباسی لخوا د سیلینګ کلب پرانسته غیر قانوني بللې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وای چې تیر شپه نا وخته د رینجر ځواک سرتيري راغلي د هغه په کور یې چپا وخلې تلاشي اخستې او د هغه بچي یې زورولې دي. خو د رینجر ځواک وایان ځان دغه پیخي څخه نه خبره غنلې. قادر خان اډوکیټ نن د جمعې په ورځ ډیور رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل کور نه وو. بیګه په نیم شپه 3 بجې د رینجر ځواک سرتيري کور ته ورغلي. د کور تلاشي اخستې په یو ماشوم زوی ورله گزار کړي او ویلې دي چې هغه به بیا ورزي. د رینجر ځواک وایان میجر خاور ضیا ډیور رادیو ته ویلې دي چې هغه په دې پیخه نه خبره ده. د قازقستان مرکزی خار الماتې کې پوز حالات قابو کړي او نن د هیواد صدر ویلې دي چې پاکستان برخو کې د آئین عملداري بحاله شوې ده. د دې یو ورځ وړاندې په ګرد قازقستان کې د راپورته شوو مظاهرو قابو کولو لپاره روس خپل پوز استولې. د الماتې په مرکزی چوک کې نن سهار هم ډزې اورېدل شوې چرته چې پرون پوز او مظاهره چانو ترمنځ انخته شوې وي. تر 200 زیات مظاهره چان په دغه انخته کې وجل شوي او د شخصي ودانیو نغلاګانې شوې دي. دا د قازقستان روس څخه ازادي اخستو دیرش کاله تاریخ کې تر ټولو لوی د تشدد پیخې دي. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې تر او یو پورې الوتکو د لارې د روس پوځیان قازقستان ته په وړو کې بوخ دي او د الماتې هوایي ډګر د مظاهره کوونکو نه بیرته په قبضه کولو کې یې پرون کومک کړی دی. احتجاج کوونکو په هیواد کې د تیلو بای پورته کېدو پر ضد احتجاج شروع کړی کوم چې د حکومت او پخوانی مشر نور سلطان نظربایو پر ضد د لوی تحریک شکل اختیار کړی. د نظربایو په خوخه درې کاله وړاندې منتخب شوی صدر قاسم جمار تاکایو فروند روس څخه د عسکرو رابللو اعلان وکړ چې مظاهرې قابو کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو دوه صف امریکا دیو رادیو یو ساته خبری خبرونه ته نه غو واشنگتن ڈی سی نه وګیه د خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانل ډان خپل راپور کې وایي چې پرون په اسلام آباد کې شوې دی وستر کچ غونډې په وخت پریکړه شوې چې د قومي سلامتي سلاکار مودي سره په مشرۍ کې به یو پلاوی افغانستان ته ځي. دا په داسې حال چې د دوړو هوادونو ترمنځ د ډیورنډ په کرخه تاو تریخواله سیوا شوې دی. په دې حق لبانی د اسلام آباد څخه د ډیور رادیو خبريالان رنزیب خان نور تفصیل تاسو ته خبر.
د قومي سلامتي د لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار مودي یوسف راتلونکو یو څو ورځو کې به داسې حال د کابل سفر کوي چې نږدې ورځو افغان طالبانو لخوا په ډیورن کرخه د پاکستان لخوا لګول شوی ازغندر د ځینې سیمو نه لری کولو خبرونه مخې ته راغلي دي او افغان طالبانو هم تسلیم کړی ده چې دوی دا عمل کړی دی. په افغانستان په حقله د پاکستان بین الوزرا کمیټې چې مشري یې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کاواله په دې کې فیصله شوې ده چې یو اعلی پای وفد چې مشري به مویت یوسف کوي زر به افغانستان سفر کوي. سرکاري بیان کې د سفر سنیټا نه د خودل شوی خو ډان رسپانه خپل زرایو له خولې وی د سفر به د میاشت ولسم نیټې نه به پیل کیږي. دا سفر د سه حل کیږي چې پاکستان پوز وایان میجر جنرال بابر افتخار ویل دي پاکستان به هر حال پاک افغان پوله باندې ازغنتر لګولو عمل سرته رسوي او سلور نوی فیصدی برخه باندې دا تار لګول شوی هم دي. د غشن افغان طالبانو خارجه دفتر وایان وی د ډیورن کرخه او ازغنتر لګولو مسله دي دوه هوادونه دي باید چې سیاسي توګه حل کړي. خبريال لهازدي د قومي سلامتیا سلاکر د کابل سفر په حق لوي افغانستان کې د طالبانو راتو پس پاکستان د دوی ټولو لوی وکیل وو او دوی امداد د پاره یې د اسلامي هیوادونو تنظیم کانفرنس هم پاکستان ته رابللی وو. خو اوس پاکستان دا هم غواړي افغان طالبانو سره د ازغنتر تجارت او نشه یي مواد قاچاق پرشن مسلو باندې هم خبرې وکړي. لهذا لی وی
افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات کې لګ تناو هم راغلی دی. او هغه تناو چې کوم دی په مختلفو علاقو چې پاغي کې کونړ دی نمروز دی په هغه علاقو باندې د باړ لګېدو هغه مسله ده. نو پاکستان د سیکیورټي، پاکستان د تجارت، پاکستان په افغانستان کې د ازغن تار لګولو او ورسره د دوړو ملکونو ترمنځ هغه رابطې دي چې هغه د پاره هم پاکستان کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خبرو شي.
د کمی سلامتی سلاکار محمود یوسف د سفر په حق خبریال مشتاق یوسف زی وی پاکستان به دا هڅه هم کوي افغان طالبانو سره د تحریک طالبان لخوا په پاکستان کې روان د ترهګرۍ په خو په حق خبرې وکړي، ځکه چې اوس یو ځل بیا پاکستان اعلان کړی دی چې د تحریک طالبان پر ضد عملیات پیل کړي دي. مشتاق یوسف زی وی
مشران دی دا لیډرشپ ته نو د شک نشته چې په افغانستان کې دي، بل دا چې طالبان او افغان طالبانو په قطر معاهده کې دا ویل چې هیڅ خبره بسو د بل ملک په ضد استعمالي نه، نو چون کې دا ټول طالبان ته کې دي نو ظاهر خبره ده چې په پرس کې دومره غټ حمله د افغانستان کې کیږي نو دا ری ټول اثر په افغان طالبانو باندې وي. زما معلومات دا چې خبره په دې ټن کې بازار ته خبر چې کوم چې کوم د افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو د پاکستان حکومت ترمنځ دی هغه نشته هغه نشوي دي، خو دا خلک شته چې چا دا خبرې کولې د دې دوه پریکینو ترمنځ نو هغه خپل کوششونه اوس هم جاري ساتي، هغه لګیا دي دوی سره خبرې کوي، هغه سره خبرې کوي.
ریپورټونو تر مخه افغانستان سفر نه وړاندې کامی سلامتیا د پاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار محمود یوسف د کمیټې ته افغانستان د پاره د وزیر اعظم لخوا د 15 ارب روپو اعلان شوی امداد او نور هوادونو نه د امداد غوښتنو په حق لا بریفینګ هم ورکړی دی.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
افغان طالبان د داعش نه علاوه د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور ځنو واستوال ډلو پر ضد نخو عملیات کول غواړي او نه د هیواد څخه د وستلو اراده لري، ځکه چې طالبان دا ویر لري چې دوی خفه شي نو د دې ډلو واستوال په داعش کې شاملې دلی شي، کوم چې د طالبانو حکومت لپاره لوی ګواښ دی. په دې حق لبنې د ډیورې ډیو خبريال عبدالرزاق څېړنی راپور تاسو ته وړاندې کړي.
په دې حق لا د پیښور په هنتون د صحافت سانګ استاد او څېړنکار ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا دی ونیوز ته وای په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ داعش خراسان ډله ده، او طالبان نه غواړي چې ټي ټي پی او نورې وسلوالې ډلې لزانه خفه کړي او داعش کې شامل شي.
طالبان په دغه وخت نه خو ټي ټي خفقي ولې ساغي په دتل څخه شلو کالو کې د طالبانو سره ولاړ او د طالبانو وسم پاغي باور ده، نو د ټي ټي پی کومک باغی ته ضرورت دي. هم دغه څه قدر ته وایم طالبانو ته بده داعش په ځد باندې نور هم ایست ترکستان موومنت هم ضرورت دي، ورته هم دغه څه القاعده هم ورته ضرورت دي. وجه دا ده چې طالبان د دو ګوندونو خلاف ګامونه پیل کړي نو بیا د طالبانو ته هم دا تشویش به ضرور وي، دا ګروپونه به بیا داعش سره ملوي. ولې څه په دغه وخت د طالبانو ټول نه غټ مخالف په افغانستان کې سکوم ګوندا هغه داعش ده.
د ملګرو ملتونو لخوا په جولای کې خور شوی ریپورت کې ویل شوی چې د شپږزرونه سیوا پاکستانی اورپکی چې ډېرې د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري په افغانستان کې پټي. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور محسود وایسا په امریکا دی ونیوز ته وای کچره افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو وسلوالو ډلو په ضد ګامونه وانغستل نو ستونزې به نور هم سیوا شي.
چین چې دای اپ د ایست ترکستان اسلامک موومنت کې ډېر زیات انټرېسټډ دی، پاکستان په هغه کې انټرېسټډ دی چې ټي ټي پی او د بلوچ په افغانستان کې دی چې دا غد دغ زینا طالب ختم کی دا غزه په القاعده کې امریکا انټرېسټډ دی، نو دا د طالبانو ته په مشکلات خو به خامخا راځي. او اوس لکه چې وګورئ دی د څلورنی مې پنځه میاشتې وشوې چې په افغانستان باندې دی کنټرول کړی دی، خو اوس پورې دی هیڅوک نه تسلیموي.
بلخوا په افغانستان کې واکمنو طالبانو وار په وار دا ژمنه تکرار کړې چې د افغانستان خوره به د بل چا په ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د افغان طالبانو ترجمان بلال کریمی او وایس اف امریکا ډی ونیوز توای
نو په یوه کې هیڅ کوم داسې ډله نشته چې هغه د ګاونډو هیوادونو یا د نورو هیوادونو پر خلاف باندې لدی د فعالیتونو تنظیم کی او غواښتي متوجي کی.
په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دروستو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلی وو ٹی ٹی پی او داعش د پاکستان سره په پولا د افغانستان د ننګرهار په غریزه علاقو کې شتون لري. د اگست په ولسمه شیخ رشید ویلی وو په افغانستان کې د طالبانو سره په رابطه کې او دوی هڅه کوي چې ٹی ٹی پی د پاکستان په ضد د افغانستان خوره ونه کاروي او طالبانو ته ویلی وو چې پاکستان به هم کملا سوهنه نه کوي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیوه خبرونه اورئ.
د افغانستان پولیس ته نږدې قبایلی ضلع اوسیدونکي وایي چې د ازغن تار لګیدو سره د دوی د پولی پوری غاړه خپل خپلوانو کړه تګ راتګ ګران شوه او د پولی پوری غاړه ځمکې هم شاړې پرتې دي. خود دفاعی چارو سیڈون کی وایی چی پاکستان ڈیورن پولا دا بارڈر پا حیث گنی او دا ازغن تار لگی دو سرا امکان دے چراتلون کی که خلق و تخصوصی اسانتیاوی ورکلی. پا دی اڑوانی دا ڈیوار ایڈیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاستا راپور کے وڑان دے کئی.
د مومن دوی اوسیدون کې زید خان وای د پولی پورې غړې خپلوان دي او نشي کولای چې دوی لته په اسانه مړي ژوند دی لاړ شي او نه غوي کولای شي چې دی غړې ته راشي. زید خان وای د ازغن تر لګیدو نو وړاندې به په آزاد توګه تګ راتګ کوي او مړي ژوند دی به کول. خو د ازغن تر لګیدو سره د مشکلاتو ښکار شوې دي.
هغه د رشتہداری خدای دې خبره ده چې کوم د ویني مطلب د صدېما د ورولې هغه هغه ځمکې د داخلي هغه طرف ته پاتې شولې ورونه وزیزان ما هغه طرف ته دې طرف ته پاتې شولې. په دې باندې خپګان اوس هم شته او تکلیفات هم ډېر دي.
تر ورځ د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار ویلیو د پاکستان او افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول د وخت سخت ضرورت دی او جوړول یې د خلکو ویشل نه بلکې خوندي کول دي. بابر ابتهار ویل ازغن تار به په خپل ټاکلي وخت پوره کولی شي خو نوموړي ټاکلي موده نه ده یاد کړې. هغه ویل دوی دغه ازغن تار لګولو لپاره قرباني ورکړي او زیاته کړې ده دا د امن تار دی او سرته به رسولی شي او قائم بی. د دپی چارو کارپوه خبریاله سمیرا خان وای پاکستان چې د ډیورن پوله د یو بارډر په توګه غنی د ترهګری ودرولو د پاره ازغن تار لګولې او کوم خاندانونو ورسره اغیزمن کیږي. پاکستان حکومت پلان لري چې د دوی د تګ راتګ د پاره اسانه لار رو باسي.
زمونږه میکانیزم دا دی چې زمونږه پاکستانی چې دی هغه به زمونږه پاکستانی هغه ته به کاغذات خصوصي کاغذات به ایشو هغوی کوي او دوی ته به لارې جوړې شي. دوی بالکل دې کې فکر نه کوي. دا لږ ټایم دی د تکلیف ټایم دی خو کم ښه شی چې را رواني هغې چې انسان تکلیف تیروم کې زما خیال کې څه مسله نشته.
پاکستان د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول په کال 2018 کې پیل کړی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه سلور نوې پیسې د کار سر ته رسولې او پاتې کار به هم سر ته رسېږي. په روستیو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوې چې افغان طالبان د ډیورنډ په پوله لګول شوی ازغن تار لري کوي او په پوله موجود امنیتي ځواکونو سره په دغه توده باسونه هم شوې دي. اول کې د افغان طالبانو له خوا د مومندو د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ نیمروز او جنوبي پولو باندې هم دغه سپیخې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کیږي چې ازغن تار راټولې. ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا پېښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د پوستر مشر جنرال قمر جاوید باجوا د میاد سی واکولو یې کوم فکر نه دی کړی. د جنرال باجوا د پوز مشرۍ په چوکۍ د ناستې موده د روان کال په نومبر میاشت کې سرته رسیږي. د اسلام آباد څخه د ډیورې خبریال اورنګزیب خان په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي تر اوسه یې دا فیصله نه ده کړې چې د پوز موجوده سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې که با درهم زل هم توصیح ورکری. ناکی دین وی که وزیر اعظم موجود سر لخکر تا د توسی ورکوي نو هیواد او پوز دوانو تبا تاوان رسی. دنیا ٹی وی خبریال خبرگومن دا وی چې وزیر اعظم سره دوی ملاقات کې عمران خان ورته ویلی دی تر اوسه یې دا فیصله نه ده کړې چې جنرال قمر جاوید باجوه تبا د پوز سر لخکر په حیث دریم ځل هم توسی ورکړي، ځکه چې د جنرال قمر جاوید باجوه ملازمت موده به سکال نومبر 28 نیټې پای ته رسی او نومبر لا ډیر لری دی. وزیر اعظم عمران خان موجوده سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوه ته کال 2000 فروری په میاشت کې دویم ځل دا توصیه ورکړې وه. وړاندې د پوز وین ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار هم یو خبری کانفرنس کې آرمی چیف ته دریم ځل توسی ورکولو خبر باندې سوازے جواب نو ورکڑے.
اس طرح کی بات تھی، اس طرح کی کیا سہرائیوں میں مت انوالو ہوں اور نہ ہی ایسی چیزوں کو آباد.
میجر جنرل بابر افتخار وی دا آرمی چیف ملازمت مودے کے درمزل دا توسی خبرونا تروسا بے بنیاد دی اور میڈیا دے پدے سا تبصرونا دے ڈڈا وکری. دا پوز جو پخوانے جنرل طلعت مسعود وی جنرل قمر جاوید باجوہ تا یو زلے توسی ملاو شوی دا اوز باید چھے دے اخپل ہم دا خبر پخکارا اکری چھے نور توسی ضرورت ورتا نشتا، زکا چھے پوز دا یو نظام لاندے کار کبھی او دا غشان یو آرمی چیف ملازمت مدا پر ہا کولو لوجے دا ٹول نظام گڑبڑ شی.
یہ بہت ممکن ہے کہ ان کو تیسری دفعہ بھی ایکسٹینشن دی جائے، لیکن میرے خیال میں اگر ایسا ہوگا تو یہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہوگا اور اس سے کوئی میرے خیال میں ملک کو نقصان ہوگا.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وی کچہ وزیر اعظم عمران خان پر دریم زل ہم دا جنرل قمر جاوید باجوہ دا ملازمت مدا زیادہ وی نو غلط کار بکوی او دا کام با پاکستان او پوز دوانو تا تاوان ورسوی. سیڑنکار امتیاز عالم وی وزیر اعظم سره د پوز سره لخکر د ملازمت مودې پراخه کولو اختیار شته، خو موجوده وخت داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان کال 2023 انتخاباتو لپاره غواړي چې قمر جاوید باجوه دی او وخت هم د پوز سره لخکر وي. امتیاز عالم وی کچر دا اصولونو تر مخ پوز کے دا غشان فیصلی اوشی نو بیا با رو رو پوز هم سیاست نا لری شی او تما دا بل آرمی چیف فیصله وزیر اعظم پر زی پوز با خپلا وکری. ورانده هم کال 2010 کے پیپلز گون حکومت جنرل شفاق پرویز کیانی تا دا سی توسی پا دویم زلوار کرده وا.
اسلام آباد ہائی کورٹ راول ڈنڈ پر غاڑا باندھے د سمندری پوز لفا پر غیر قانونی توګه جوړ شوی د کشتیو اڑے پر دریو اونیو کې د ورانولو او د سمندری پوز په خوانی مشر پر زد د ګام اخستو حکم کړی دی. په دې حق لبانی نور تفصیل تاسو ته د ډیورې خبريال پیرول اچھا د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د های کورټ مشر قاضي جسټس اتر من الله د اسلام آباد انتظامی ادارې سی ډی ای ته پر اتلون کې درو اونو کې دننه عدالتي حکم عملی کولو حکم ورکړی دی. عدالتي فیصله کې د نیوی پخوانی مشر ظفر محمود عباسی لخوا د یو غیر قانوني ودانې پرانسته د ملکی دستور سرغړونه هم ګرځولې شوې ده. یو ځای زنانه اسلام آباد های کورټ ته د راول ډیم په غاړه د نیوی د کلب او د نیول فارم هاوسز پزت خواست ورکړی و. خواست تر مخه کلب او دغه فارم هاوسز غیر قانونی ډول د نیشنل یا کامی پارک لپاره تخصیص شوی ځمکه باندې جوړیږي. عدالتی فیصله زیاتوي چې دفاعي ادارې د دستور لاندې ځانګړی حیثیت لري او سمندري ځواکونو یا نیوی سره دا ښه نه ښایي چې د ځمکو کاروبار وکړي یا د دې لپاره د خپلې ادارې نوم وکاروي. د درخواست کوونکي وکیل عالی زرین ایډوکیټ د حکومت څخه په ملک د قانون د سرلوړۍ لپاره اسلام آباد های کورټ فیصله باندې عمل باوري جوړولو غوښتنه کوي. وی او ای ډی وسره خبرو کې اغي ویل ډی ایچ ای د کاروباري فعالیتونو لپاره خلا بیا هم دی او اډینس د لارې سره قانوني حیثیت ورکولو هڅه شوې دي. خو د عالی زرین ایډوکیټ په خبر اسلام آباد نیول سیلنگ کلب د جوړخ لپاره خوړو رچانه تپوس هم نه دي شوي.
اسلام آباد کې اندر اتنے سارے ریجنز میں نیول آفیسرز آپ کے بہت سارے پراپرٹی ڈیلرز بن گئے. ججمنٹ کے اندر بھی مینشنڈ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی اسٹیٹ ایجنسیز کریئٹ کی ہوئی تھی
هغې وویل عدالتي فیصله کې د نیوی یا سمندري ځواکونو د هغه افسرانو نومونه اخیستلی شوي دي څوک چې اسلام آباد کې د ریئل اسټیټ یا د ځمکو کاروبار کوي او د دې لپاره باقاعده دفترونه پرانستي دي. عالیه زرین په خبره د دې نه به لوی کانفلیکټ آف انټرسټ یا لوی تضاد بل څه کیدی شي. په وروستو کې د پاکستان سپریم کورټ هم د فوج د انتظام لاندې کینټونمنټ علاقو کې تجارتي فعالیتونو باندې بندیز لګولې دي. که څه هم لا تر دې دمه په عدالتي فیصله باندې د نیوی څخه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې د قضیې اورېدنې په وخت د ادارې لخوا دریځ خپل کړی شوی چې حکومت سمندري کښتو د مشکونو لپاره دا ځای نیوی ته تخصیص کړی دی. نیوی لخوا عدالت کې دا دریځ هم خپل کړی شو چې اداره راولډیم په اوبو کې ځوان کل ته په جدید بنیادونو د لامبو تربیت ورکوي. سرګند دی وی چې داسې اطلاعات هم مخې ته راغلو چې نیول کلب کې داخلي لپاره په لکونو روپۍ فیس مقرر شوی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډیوا، ټوئیټر @ بي او اي ډیوا، انستګرام @ بي او اي ډیوا، او پر یوټیوب بي او اي ډیوا نیوز.
پاکستان حکومت وایي چې د آی ټی آی په نوم پروژې لاندې د اسلام آباد څخه تهران د لارې ترکیې ته د ریل مال ګاډي لومړی سفر ترسره شوی دی. د ریلوې مرکزی وزیر اعظم خان سواتی وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي د دوی حکومت دغه منصوبه د دې لپاره شروع کړي چې تجارت ته وده ورکړي او هم د دې د لارې هیوادونو ترمنځ خپلمنځي د صد زیات شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمې څخه د ډیو رادیو خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
دغه د اسلام آباد څخه د تهران د لارې د ترکی استنبول ښار ته د مالګاډي لومړی سفر دی چې ترسره شو. د پاکستان د ریلوي وفاقي وزیر اعظم خان سواتی ویلي د ریل مالګاډي روانېدو سره به په منطقه کې د هیوادونو ترمنځ د تجارت نوې موقع لاسته راشي او د دې سره به نه یوازې پاکستان بلکې اروپایي هیوادونو او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تجارت او اقتصادي ودې لارې پرانستې شي. اعظم خان سواتی وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دا وخت چې د دې مالګاډي روانېدو سمدستي وروسته ورته کومه مالی ګټه نه ده لاسته شوې، خو د اوږدې مودې دپاره دا یو غوره او ګټوره منصوبه ده چې د دې سره به د پاکستان څخه د صادراتو او هم د وارداتو په سر خرڅونو کې ډېر کمی راشي او ورسره به تجارت وده ومومي. دغه مالګاډي چې د اسلام آباد څخه د ایران د تهران ښار د لارې استنبول ته لسو ورځو کې رسیدلې. اعظم خان سواتی په وینا د سمندر د لارې دغه سفر تر 15 ورځو اوږدوي او بیا پرې خرڅونه هم ډېر راځي. نوموړي ویو ډیو ته زیاته کړې چې دغه منصوبې سرته کولو کې ورته چیلنجونه هم موجود وو، خو دوی غواړي چې په منطقه کې هیوادونه د دې منصوبې د لارې د یو بل سره نږدې او جوخت شي او هم په دې لاره د اقتصاد دپاره غوره موقع را پیدا کېدای شي. د اسلام آباد او استنبول ترمنځ دغه روان شوي مالګاډي کې 10 ډبې وې چې تر 200 ټنه وزن ور وړلی شي. یاد دی وی هم دغه منصوبه کال 2009 کې روانېدو وروستو بیا ودرول شوی و چې د یوې لسیزې زیات کلونو تیرېدو وروستو په 28 جنوري بیا روانه کړې شوې ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان زخ ایران او ترکیه ته د کارګو تجارتي مال وړونکو اورګاډه چې د دسمبر پر 20 باندې له اسلام آباد څخه سفر پیل کړی وو، د اورګاډي مامورین وی چې 15901 کیلومتر د 14 ورځو له سفر کولو وروسته استنبول ته ورسېدل. په دغه اورګاډي کې 8 ډبې وی، 22 ټنه مال موجود وو. پر دې محل باندې د ترکیې د ترانسپورټ او د انفراستراکچر وزیر عادل کاریش مایلو ګیلو د پاکستان او د ایران عالی رتبه مامورینو د اورګاډي د رارسېدو په دستور کې ګډون وکړي. د ترک د ترانسپورټ وزیر عادل کاریش میلو گیلو چې له پاکستان څخه تر ترکیه پوری د سمندر د لارې په پرتله باندې د وخت او د خرڅ ډیر بچت کوي. د دې په خبره چې د سمندر له لارې له پاکستان څخه تر ترکیه پوری 15 ورځې لګیږي او هله څرګنده کړله چې له دې څخه به د دوه هیوادو ترمنځ به تجارت به وده ومومي. په بلوچستان کې د کوټي چمبر اف کامرس غړی بدردین کاکړ هم په دې باب خوشبین دی.
دا خوشایند خبره ده چې 4000 کیلومتر سفر د پاکستان سره د ایران سره ټرین انکارا ته ورسېد او موږ امید کوو چې د دې سبا نور نیوی لارې خلاصېږي. کوم پاکستان ته یورپی یونین چې کوم جی ایس پی پلس سټېټس ورکړی چې کوم پاکستان خپل ایکسپورټس کوي دا ټیم چې په دنیا کې کم چې د فریټ کرایې به زیاتې پورته دي چې کوم ګډز دي کوم منډي ته کنزیومر ته رسیږي هغه قیمتونه ډېر ګران دي. د ګرانۍ وجه دا هم د پټور دنیا کې جوړ د دې کوچیز عمر بڑاو کې کم چې کنټینر ټرین دي یقینا دا د پاکستان د ایران د ترکی او د پاکستان لپاره د یورپ په منډي لپاره یو ښه وسیله جوړېدلی سي.
په استنبول کې د ګاډي د رسیدو د دستوري پر مهال باندې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی مختوم زین حسین قریشی بیا وویل چې د پاکستان، ایران او د ترکیه دغه د اورګاډي په سیمه کې اقتصادي پرمخ او د سوداګرۍ اړیکې به نور ټینګ کړي. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي زین حسین قریشی وویل چې موږ نه یوازې په سیمه کې سوله غواړو بلکې له ګاونډي هیوادو سره تجارت زیاتول هم غواړو. د دې په خبره چې د دې اورګاډي له سبب زخم موږ به د اورپا تر مارکیټ او ترکیه به د مرکزی آسیایی ایوادو تر منډي پورې به لاسرسي ولري. د دې په خبره چې دا د ټولو په ګټه باندې ده او د دې ته به دوام ورکو او دغه تجارت به نور زیاتو. په دغه غونډه کې په ترکیه کې د ایران سفیر پراز مند هم ګډون درلود. د ویل چې د پاکستان، ایران او د ترکیه اورګاډه د پنی وجوهات له سبب زخه لس کالوسته بیرته سفر پایل کړي او وډه وکړي چې درې واړه حیوانونه به ډیر زر د مسافرو یا د سپرلی وړلو د اورګاډي سرویس به هم پایل کړي. د اسلام آباد، تهران او استنبول د اورګاډي په 2009 کې د اگست پر 14 باندې خپل سفر پایل کړی وو چې له پاکستان څخه تر ترکیه پورې اته اورګاډي تللی وي. لاغه ورسته د اورګاډي دغه سفر زندېدلې وو. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
دا ډیو رادیو دی. د قزاقستان مرکزی ښار الماتی کې پوز حالات قابو کړي او نن د هواد صدر ویلي په اکثره برخو کې د عین عملداري بحاله شوی. د دې یو ورځ وړاندې په ګرد قزاقستان کې د راپورته شو مظاهرو قابو کول لپاره روس خپل پوز استولې. په دې حق له د وسف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار شهزاد وړاندې کوي.
د نږدې ویونې اړې غړي او د تشدد ډکو مظاهرو روسو د قزاقستان صدر قاسم جمهوریت توکیوف نن د جمعې په ورځ په قامي ټي وي چینل د وینا او خویلی امنیتی چارواکو ته امر کړی چې به د خبرداري د مظاهرچیان پر ډزو وژني. صدر په خپل وینا کې ویلي چې د مظاهرچیانو سره خبرې اترې کول کم عقلی و او نوموړي دغه مظاهرچیان مجرمان او قاتلان بللي. د قزاقستان صدر ویلي د روس امنیت ساتونکو د هغه په بلنه په ارزي توګه د امنیت ټینګولو لپاره هیواد ته رابلل شوې دي. دغه وینا وړاندې د صدر لخوا په یو بیان کې د اساسي قانون بیرته پر ځای کولو امر هم شوی دی. د صدر لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی ځای امنیتی چارواکو د هیواد کنټرول تر لاسه کړي قوسوم تر هغه وسلې کاروي او ولسی جایدادونه یا ودانې تباه کړي. نو ځکه تر هغه د بیخ ختمولو پورې به تر هغه پر ضد عملیات روان وي. د رائټس خبری ادارې تر مخه دغه بیان په داسې محل جاری شوی چې نن د جمعې په ورځ هم د دغه هیواد په لوی ښار الماتی کې ډزې اوریدل شوی. د قزاقستان د کورونا چاره وزارت بیانند د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوال مجرمان د منځ وړل شوی او تر 3000 پورې پکې نیول شوی دي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې په دې تازه مظاهرو کې تر 13 پورې پولیس او امنیت ساتونکو وژل شوی دي. په قزاقستان کې دغه مظاهره یو نه وړاندې د هیواد په غربي سیمو کې وروستو داغه شروع شوې کله چې د حکومت لخوا د تیلو قیمتونه یو په دوا زیات کړي شو. خو د مظاهرو په ټول هیواد کې د خوریدو وروستو سیاسي مبصرین غني دغه مظاهره په هیواد کې خور لوی تقسیم خایي. کم چې په کال 1991 کې د آزادۍ تر لاسه کولو او د امریت په لیدو وروسته پیدا شوه دی. د روس خبری ایجنسی تاس لخوا تیر ورځ ناوخته ویل شوی چې د هیواد لوی چوک یا څلور لارې د مظاهرچیانو نه پاکړی شوي، خو لا هم پر لبسې ډزې اورېدل کیږي. رائټرز خبری ادارې او ایسوسیټډ پریس هم د ډزو پیښې تایید کړي. د صدارتي ماڼۍ خوا کې اوسیدونکي د سکول یو استاد سمال اے ایف پی خبری ادارې ته ویلي، زه نیم خبر چې زموږ خلک په دومره په ویره کې وي. تیر روز قزاقستان ته د روس امنیتي عسکرو د رسیدو وروسته امریکا خبرداري ورکړې چې روس ته د قزاقستان ادارې نه کنټرول کوي. د امریکا د خارجه دفتر ویان نیټ پرایس خبریالانو ته ویلي، امریکا او په حقیقت کې نور نړۍ به په قزاقستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته هم ګوري. نوموړي زیاته کړې، موږ تمه لرو چې د قزاقستان حکومت به ډېر زر د دې جوګه شي چې اقتصادي او سیاسي ستونزې حل کړي. نوموړي ویلي، امریکا د مرکزي ایشیا دغه هیواد ملګری دی. د امریکا د خارجه دفتر لخوا خپور شوي یو بیان کې بیا ویل شوي چې تیره ورځ د خارجه چارو سکرتر انتونی بلینکن د قزاقستان خارجه وزیر سره په روانو مظاهرو او بیرنی حالاتو هم خبرې کړې دي. د بیان تر مخه خاغلی بلینکن د غژمن تکرار کړې چې امریکا د قزاقستان د آئینی ادارو د ازادۍ، د مطبوعاتو د ازادۍ او د روانو لانجو په پرامن لارو حل کولو لپاره پوره مرستو ته تیار ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پوا چودری وای چې د پاکستان اقتصادي اشارې مثبت دي او په سو میاشتو کې به په ګرانۍ باندې قابو بیا مومي او د اقتصادي پرمختیا ټاکلې شوې د 4.5% پورې حد به پوره کړې شي. خو اقتصادي پوهان وای چې روان مالی کال کې 5% اقتصادي پرمختیا حد پوره کول ګران کار دی. په دې حق باندې تاسو ته نور تفصیل د ډیورډ خبريال ریاض حسین په سره نوی راپور کې وړاندې کړي.
د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان حکومت په خپل د مرکزی بانک په ذریعہ دا ګامونه اخلي چې اقتصادي پرمختیا په قلار کړی او د اقتصادي پرمختیا 5% هدف زمانه شي خیال چې بروان مالی کال کې پوره شي، ځکه چې د تیر مالی کال پرنګا د سود د شر د زیاتوالي په وجه په اقتصادي پرمختیا هم اثرات پیوزي. دوی وایي پاکستانی روپې پر لپسې د ډالر په مقابله کې غورځيږي، نو پر راتلونکي شپږ میاشتو کې هیڅ امکان نه لري چې په ګرانې کې کمی راشي. دوی وایی پا کم حساب چی در روپے قدر کمیگی او زمونگا انحصار پا درامداتو وی او دا دید کنٹرول کولو دا پارا گامونا پور تا نکلی شول، نوگرانی با دا کمیدو پا زی زیاد شی. سمرا چی هم نریوالی مالیاتی داری دی، اغوی وایی چی پا نریوال کچا دا خوراکی توکو او تیلو پا بایو کی دا کمی سا امکان نشتا، نو پا پاکستان کی هم دراتون کی جون پوری دا سا امکان نلری چی پا گرانے کی با کمی راشی. دا پاکستان د شمیرن ادارے لخوا پا ورستو کی جاری کړی شوی رپورٹ کی ویلی شوی وو چې په ملکی کچا د گرانے شرح د 12.5% نه زیاته ده، او د کال په حساب په پاکستان کې د گرانے د زیاتوالي شرح د 19% نه هم اوړېدلې ده. د مرکزی بینک د رپورٹ تر مخه 13 ورځ د روپې قیمت د ډالر په مقابله کې 0.5% نور هم راکم شوی، او تیر کال د جولای راهسي د ډالر په مقابله کې د روپې قدر 14.3% راکم شوی دی. د سرکاري شمیرو مطابق تیر کال 2023 په مئی کې د ڈالر په مقابله کې د روپې قیمت 1.25 روپے او روان مالی کال په شپږ میاشتو کې د روپې بیا 19.38 راغورځېدلې ده. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د حکومت لخوا د مالیاتي بل منظورېدو په نتیجه کې ګرانی به نور هم زیات شي.
آئل پرایسز بیا په بر روان شو، 15 جنوري نه به آئل پرایسز بے په خطو شي. دویم هغه سره زمونږ امپورټ بل کې اضافه کیږي، 9 ارب ډالر تا زمونږ روا مالی سال با کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ورسی. دوی کوم منی بجٹ اوس اپرو کئ نو اغي سره بلا اثر پریوزی پر ډیر شیزونو باندې نور به هم مهنګای راشي.
اقتصادی پوهان وایي د کرونا وبال وجه نړیوال اقتصاد سخت اغیزمن شوی دی، او په مرکزی ایشیایي هیواد قزاقستان کې په نوی کال کې د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي لامل د حکومت په ضد سخت احتجاجونه هم روان دي، او په دغه هیواد کې د تشدد په نتیجه کې ګڼ شمیر خلکو جون هم د لاس ورکړی دی. د پاکستان حکومت پورستو کې د ګرانید اثر کمولو دپاره د یو سل شپږ ارب روپو منظوري ورکړی وه او دعوه کوي چې غریبو او بېوزله خلکو ته په خوراکي توکو د میاشتې په سر زر روپۍ رعایتونه ورکوي. مخالفه سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام مشرانو بلاول بټو زرداری او مولانا فضل الرحمان په پروري او مارچ کې د ګرانې په ضد د احتجاجونو اعلان کړی دی او پوهان وایي دا به د حکومت دپاره نور هم مشکلات پیدا کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د پاکستان د شماریاتو محکمې ویلي دي چې د ووم سرشمیرنې د عمل لپاره یې تیاری شروع کړې دي او دې وار به دغه سرشمیرنه د ډیجیټل مشینونو د لار کېږي. په دې حقله د ډیوا رادیو خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دغه سره خبرو کې د شماریاتو ادارې فوکل پرسن محمد سرور ګوندل ویل په کال 2019 کې کومې سرشمیرنې شوې وي په هغې ځینو فریقینو ګوتې پورته کړې وي. د کوم لسته حکومت یو وار بیا د مردم شمارې کولو پریکړه کړې ده او دا به په ډیجیټل بنیادونو کولې شي.
اس کو دوباره لوگوں کا اعتماد جو ہوتا ہے کسی ڈیٹے پہ ہونا
دی وای یو ڈیٹا باندې د ولس اعتماد کول ډیر ضروری وي. نو موجوده حکومت فیصله کړې د خلکو باور کولو د پاره او ځان سره بوتلو د پاره ځکه چې د ټولو پالیسیو پلان او راتلونکو انتخابات به په یو باوري ډیټا باندې وشي. نوموړي زیاته کړې د پخوانی قبایلي سیمو خلکو لخوا هم په سرشمیرنو نیوکې شوې وي ځکه چې دغه سیمو کې ځینې خلک کډوال شوي وو. خو سرشمیرنې د یو قیدی قانون لاندې کیږي د کوم دپاره متحده ملتونو لخوا وضع شوي اصول هم عمل کول وي او د هغې دپاره په یو ځای شپږ میاشتې پاتې کېدل پکار وي. څرګند دي وي چې په هیواد کې په آخري وار شوي مردم شمارۍ نتیجو منظوري وفاقي حکومت د درې کاله ځنډ وروسته په کال 2000 کې ورکړی وا. د پیښور په هنتون د شماریاتو څنګه مشر پروفیسر محمد اقبال وای په تیرو سرشمیرنو کې د سیاسي پارټو اعتراضات ورسته په حکومت فشار سي واشه او نزدک حکومت یو وار بیا د مردم شماري کولو فیصله کړی ده.
فاټاواله هم ډیسپلیس شوی نو د فاټاواله هم ریزرویشنز نو هغه پوجا باندې چې پولیټیکل پریشر او په ګورنمنت باندې چې یاره تاسو سنسز دوباره او کزه کې د موږ ته پرابلمز دي نو ګورنمنت هم اکسپټ کړه. نو خو خبره ده چې یو داسې سنسز دی اوشي چې ټول پاکستان تانی کوم ته اکسپټیبلی او هغه سنسس سره به کې بیا کا بجټ الوکیشن کیږي نو هم با داغه فروټ په یو کامن منترس.
دا شماریاتو اداره وایي دا واری د سرشمیرنو د پاره یو پورټل هم جوړ کړی شوی دی. د کوم دلاري یو تن د انټرنیټ په ذریعه هم په ل ډیټا دوی سره شریکول شي. د کوم به ورسته محکمه نه خپني غ تصدیق هم کوي. دا شماریاتو کارپوها ډاکټر سید محمد عاصم وایي د سرشمیرنو پاړه اولس کې هر ځل تلوسی لیدل شي او دغه پاکستان کې یو تاریخ هم پاتې دی. دا واری چکم تیاری نیول شوی هغه د تسلی وړ دی.
نن په دې ورکشاپ کې دی هم دا هم واضح کړه چې موږ به دا څنګه انشور کوو چې کم معلومات موږ کلیکټ کوو چې هغه او هغه معلومات کم چې صحیح معلومات دي. دی مختلف قسمه چیکس په دې کې اپلای کړي جاری په ذریعہ سره به دی دا انشور کوي چې غلط انفارمیشن سو کلیکټ نکړي لکه څوک زیات نمبر شو نکړي. نو ان شاء الله موږ ور دې نړۍ مطمئن یو.
د پاکستان بیرو اف سټټیسټک د شمیرو تر مخې په اخیری ځل هیواد کې شوی مردم شماري کې د ټول ملک مجموعي آبادی 40 کروڑ شپږ اویا لکه او 80,000 ریکارډ کړی شوی و. د سرشمیرو تر مخه خیبر پختونخوا ټول آبادی 3 کروڑ 15 لکه 10,000 او د پخوانی قبایلی سیمو مجموعي آبادی 10,000 کم 50 لکه ښودل شوی ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان جوډیشل کمیشن په ستره محکمه سپریم کورټ کې د خزینه قاضي د ټاکنې منځوري ورکړې ده. د پاکستان په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې خزینه قاضي به په ستره محکمه کې قاضي جوړ شي.
بدی حق لا دیو رادیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کی.
چارواکو ویلی د زیارت پرز د پاکستان د ستر محکمې د مشر قاضي په مشرۍ کې د جوډیشل کمیشن غونډه شوه چې پکې د خزینه قاضي 55 کلن جسټیس عائشه ملک په حق کې فیصله شوه. دا په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه په پاکستان کې سیاست مدارانو مدني فعالانو او قانون پوهانو د عائشه ملک د قاضي نومیدل کېدو هرکلی کړی دی. د عائشه ملک نوم تیر کال هم مخې ته راغلی وو چې د ستر محکمې قاضي جوړیږي، خو هغه وخت دغه پریکړه نه وشوه او مطبوعاتي راپورونه وایي تیر ورځ د 9 کسیز ججانو په جوډیشل کونسل کې 500 ججانو د هغې په حق کې او 100 ججانو د ستر محکمې د قاضي جوړیدو په مخالفت کې رائے ورکړې دي. د عائشه ملک په نومول کېدو په کمیشن کې شامل او د مخالف وکیلانو اتحادیو نیوکې کړې او ویلي عائشه ملک په هغه دریو مشرانو قاضیانو کې نه ده شامله څوک چې په های کورټ کې تر ټولو سینیئر یا مشران ججان دي. عائشه ملک چې په کال 2012 کې په لاهور های کورټ کې قاضي ټاکل شوی و، هغه د امریکای د هاورد لا سکول او پاکستان او نورو بهرني ملکونو کې زده کړې ترلاسه کړې دي. نومیالي وکیل او د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر لطیف افریدی ډیوتوي هڅه خو په کار ده چې په سپریم کورټ کې زیاتې خزینه ججانې وګمارل شي او باید چې په دې کې د هرې صوبې نه د های کورټ خزینه ججانې هم شاملې وي.
نو دا کسی کم اصول زمونگا سپریم کورٹ کو دے دے چھ کم سارے سینئر بھی اور سینئر تھا پکار کے حق میں ہوشی دگا باور زل اور سینئر تھی اور مشر شکم چلے گا سلوا اگر داغی خلاف ورزی ہوشوا اور داغی پر نتیجے کی دا درج شوا سپریم کورٹ کی
د قاضی په حیث عائشه ملک د تیر کال 2021 په جنوري کې د خزو د پیغلطوب د کروالی په اړه تاریخی فیصله اورولې وه او هغه د خزو د پیغلطوب د دوه ګوتو ماینه ته سپک عمل ویلې وو. پاکستان کې د بار کونسل په ګډون د هیواد د وکیلانو ځنی تنظیمونه د جسټیس عائشه ملک د سپریم کورټ د قاضی په حیث نامزدګي د سینیارټی د اصولو خلاف ورزي ګرځوي. خزینه وکیله او د بشري حقوقو فعال ایمن مزاری ډیو سره خبرو کې وایي د یوې خزینه قاضي د سپریم کورټ جج په هیڅ ټاکل کېدل یو مثبت پرمختګ دی، خو زیاتوي چې دا مسله د دینه ډیره لوی ده او باید چې دې ته په ټول تناظر کې وکتل شي.
کہ ابھی جو سپریم کورٹ کی کمپوزیشن ہے اسے کس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا ہمیں اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہوگا کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا گیا
ہغوائی منگلہ بادی تائیناتے تا پدوا اڑخنو قتلوی یو دا چی دا سپریم کورٹ دا اسنی جوڑخت پا کم ڈول دا بدلولو حسی کی گی اور دویم دا چی دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سرس وکڑیشول نو آیا دا خو دا حغی تسلسل ندی. دا وکیلانو تنظیمون وائی حغوی دا جسٹس عائشہ ملک خلاف ندی بلکہ تنظیمون غواړي چې د سینیارټی د اصولو پرانا کې دي سینیئر ترین جج په سپریم کورټ کې وټاکل شي. ښکارا دی چې د سن های کورټ چیف جسټس دا وخت تر ټولو مشر جج دی او سپریم جوډیشل کمیشن هغه د یو کال لپاره د سترې محکمې اډ هاک جج ټاکلی وو، خو هغه د کمیشن د دغه فیصلې منلو نه انکار کړی وو. د لاهور های کورټ بار د زیارت پر ورځ د جونیئر ججانو سپریم کورټ کې د تعینات کولو معاملې په سپریم کورټ کې هم چیلنج کړی دا او په خپل خاص کې ویلي تر څو چې د جوډیشل کمیشن قواعد او ضوابط نه جوړیږي نو تر هغه دې د سینیارټی د اصول پرانا کې ججان وټاکل شي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ستاسې پام راګرځو ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای د نشه یي موادو د غیر قانونه کاروبار کوونکو او د دې موادو د پیدا کوونکو خلاف خپل اقدامات جاری ساتلي دي. په دې لړ کې د امریکای د خارجه چارو محکمې د نشه یي موادو د غیر قانونه لوی کاروباري تنظیم د سی جی ان جی د یو اعلی غړي د جوان کارلوس ویلنشیا ګونزالیز د گرفتارۍ په حق له د صحیح او د ادواري معلوماتو په ورکولو د 500 لک ډالرو انعام اخو دی. د امریکای د انصاف محکمې په کال 2013 کې سی جی ان جی د مکسیکو د نشه یي موادو د کاروبار کوونکو مضبوط ترین تنظیم په حیث په ګوته کړی دی. د امریکای محکمې انصاف تنظیم د دنیا په 5 نمبر جرایم پیشه تنظیم ګرځولې ده. د نشئی موادو د مخنیوي په باب له د امریکای د ادارې د ډي ای ای په یو ریپورت کې ویلي شوې دي چې سي جي ان جي تنظیم د فنتانیل او د نورو مضرو نشئی موادو کاروبار کوي او دا زهرجن مواد امریکای ته راننباسي. سي ان جي ان جي د خپل کاروبار د محفوظ ساتلو لپاره په خپلو کاروباري رقیبانو، نورو کاروباریانو او د مکسیکو په حکومتي واکدارانو خنړی غزارونه کوي او دا شان خپل ناولې کاروبار خور وور ساتلی دی. سی جی این جی تنظیم د کال 2011 نه د نشئی موادو د کاروبار میدان تراکوس شوې ده. په دې لسو کالو کې ډیره توند ترقی کړې ده او خپل اثر رسوخ ډیر خور کړې ده. دی خونړی تنظیم اوس یو عالمی حیثیت اختیار کړی دی او نه یوازې په امریکا او مکسیکو کې خپل کارونه جاری ساتلی دي، بلکې یورپ، ایشیا او آسترالیا کې هم سرگرمی عمل لري. د تنظیم اهم غړی امریکا کې زیږیدلی او 30 کلن جوان کارلوس ویلنشیا گونزالیز د سی جی این جی تنظیم د اعلی مشر نیمسیو روبن اوسیگویرا سروانټس پر کټه دی چې د المنچو په نوم هم یاد دی. امریکای د المنچو په باب له هم د صحیح معلوماتو په ورکولو د $1 کروڑ انعام یې خو دی. ویلنشیا گونزالیز نه یوازې په لوی مقدار کې نشئی مواد جوړی، یو ځای نه بل ځای ته وړي او د تقسیم کار کوي، بلکې د یو شمیر خونړو مجرمانه کارونو په منظم کولو کې هم ککړ دی. د مکسیکو د دفاع وزیر لوئس کری سینچیو هم د کال 2000 په جولای کې کړي خپل یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې ویلنشیا گونزالیز د دې جرایم پیشه تنظیم د ګروپو الایټ نومي وسلبند سانګې مشر هم دی. د امریکای محکمه انصاف د دسمبر په 20 تاریخ په ویلنشیا گونزالیز فرد جرم لګولې ده او اتفاق دا دی چې هم په دغه تاریخ ورپسې امریکای د $5,500 د انعام اعلان هم کړی دی. دا ټول اقدامات د نشئی موادو د کاروبار او د منظمو عالمی جرمونو د مخنیوي لپاره د امریکای د کیدونکو اقداماتو برخه دي چې امریکای په ګرد دنیا کې او په خصوصي توګه مکسیکو کې د دې جرایم پیشه خلکو او تنظیمونو خلاف کوي. امریکای او مکسیکو د او د اولسی صحت د مدونو او د ګوندو دننه د امن او امان د یقیني کولو د پاره خپلو کې یو اوګدمیا د لوزنامه د 13 اکتوبر په 8 تاریخ دسخط کړی ده. د دې لوزنامې تر مخه به د قانون د نفاذ په کوششونو کې او د معاشري د کمزورو خلکو په حفاظت کولو کې د یو بل سره ملګرتیا کولای شي. د ویلنشیا گونزالیز په حق له اطلاع په ټلیفون نمبر 213239990 ورکول کې دی شي. د ایمیل پته دا ده mencho.tips@dea.gov.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورورا خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وږي. او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2022 جنوري د میاشتې ومنېټه ده. د کوم مهم خبرونه اول سر ټکی: اسلام آباد کې شوې د یو وستري کچ غونډه په وخت پریکړه شوې ده چې د قومي سلامتیه صلاحکار مهید یوسف په مشرۍ کې به یو پلاوی افغانستان ته ځي. دا په داسې حال چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن په کرخه تاوتریخواله سیوا شوې او د طالبانو یو چارواکي ویلي دا ستونزه به حکومتونه نه د دوړو خو اول سال کوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د آی ټی آی په نوم پروژې لاندې د اسلام آباد څخه تهران د لارې ترکیې ته د ریل مالګاډي لومړی سفر ترسره شوی او د قزاقستان مرکزی ښار الماتې کې پوز حالات قابو کړي او نن د هیواد صدر ویلي په اکثره برخو کې د آئین عملداری بحاله شوی. د دې یو ورځ وړاندې په ګرد قزاقستان کې د راپورته شو مظاهرو قابو کولو لپاره روس خپل پوز استولی. وسترازو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل راپور کې وایي چې پرون په اسلام آباد کې شوې د یوې سترې کچې غونډې په وخت پریکړه شوې چې د قومي سلامتیا سلاکار محمد یوسف په مشرۍ کې به یو پلاوی افغانستان ته ځي. دا په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تاوتریخوالی سیوا شوې ده. د رسمي بیان لمخې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې دغه غونډه ترسره شوې. په غونډه کې د سفر کولو کومه نیټه نه ده څرګند کړې شوې. چارواکو ډان ورځپاڼې ته ویلي دي چې دوی افغان طالبانو ته وړاندیز کړي چې د تیر څو ورځونو راپورته شوې ستونزې د هواري لپاره باید چې د یو اړخه د پلاوی سفر وشي. یاد دي وی چې افغان طالب عسکرو د پاکستان سره په پوله لګول شوې ازغن تار په ځنې برخو کې لری کړې ده. د پاکستان پوز ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به ازغن تار باندې کار ارو مرو سر ترسي او د ډیورن په کرخه به ازغن تار په مکمل توګه لګي. دوی وایي چې څلور نوي پیسه د کار په دغه پوره شوې. د پاکستان د پوز وایان بابر افتخار ویلي دا د پولي دواړو خلکو لپاره په ګټه ده. د طالبانو خارجه چارو مرستيال عباس تنزي ویلي دي چې د ډیورن کرخه په اړه کومه پریکړه به د پولي دواړو خو اولس کوي. د ویلي چې دا ستونزه د حکومت نه بلکې د ټول قام ده او هم قام به د دې پریکړه کوي. د پاکستان حکومت وایي چې د آی ټی آی په نوم پروژې لاندې د اسلام آباد څخه تهران د لارې ترکیې ته د ریل مالګاډي لومړی سفر ترسره شوی دی. دا ریل ګاډي نن د ترکیې استنبول ښار ته رسیدلې. د ریلوی وزیر اعظم خان سواتی ویلي دي چې د ریل ګاډي د دې سفر سره به سیمه کې د روزګار نوي موقع پیدا شي او د دې سره به نه یوازې اروپا بلکې مرکزی آسیا ته د تجارت لارې پاکستان ته خلاصي شي. د ویلي د دې سره واردات او صادرات باندې کېدونکي مصرف کې به هم کمی راشي. د اسلام آباد څخه د ریل ګاډي د تهران په لار استنبول ته په لس ورځو کې رسیدلې. مرکزی وزیر ډیوه رډیو ته ویلي دي چې د سمندر د لارې استنبول پورې کېدونکي سفر په 15 دیرش ورځو کې ترسره کیږي. یاد دي وی چې د ریل ګاډي دا منصوبه په کال 2009 کې شروع کړ شوې و چې ورستو پرې کار ودرول شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پوستر مشر جنرال قمر جاوید باجوا د میات سیوا کولو یکم فکر نه دی کړی. د جنرال باجوا د پوز مشرۍ په چوکۍ د ناستې موده د روان کال په نومبر میاشت کې سرته رسیږي. وزیر اعظم ویلي دي چې نومبر پورې لوی وخت پروت دی بیا ولې دا ډول پوښتنې کیږي. نوموړي د خبرې د پاکستان ځای دنیا ټی وی سره په ځانګړې مرکه کې کړي دي. وزیر اعظم خپل مرکه کې ویلي دي چې د پوز د مشرانو سره یې ښې اړیکې پاتې شوي. د امید څرګند کړ چې حکومت به یې خپل 15 کاله موده سرته رسوي. مخالف ډلو مشران نه سزا کېدل د وزیر اعظم په فکر د هغوی نه اختونو پښتنو کې سستی ده کوم چې د حکومت لویه کمزوري ده. خو په ظاهره پر امید ده چې ګنې د ایف ای ای لخوا نواز شریف پر ضد تازه مقدمه کې هغه بچ نشي پاتې کېدی. د یاد ټی وی سره مرکه کې په خیبر پښتونخوا کې شوي بلدیتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شکست لویه ناکامي وبلله. خو وایي چې تمه کوي پنجاب کې به داسې نه کیږي. اسلام آباد های کورټ د راول ډنډ په غاړه باندې د سمندري پوز لخوا په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوی د کښتیو اړې په دری اونیو کې د اورانولو او د سمندري پوز په خوانی مشر پر ضد د ګام اخستو حکم کړی دی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس دا فیصله پرون ځنډولې و او نن یو واوروله. مشر قاضي ویل چې د پوز اهمیت شته د کومې چې ذکر د پاکستان په آئین کې شوی دی. د ویلي د پاکستان نیوی دا واک نه لري چې چرته د ځمکې قبضه واخلي او د دغه کار لپاره د ادارې نوم وکاري. د اسلام آباد های کورټ د پخوانی سمندري پوز د مشر ریټایرډ اډمیرل ظفر محمود عباسی لخوا د سیلینګ کلب رانسته غیر قانوني بللې ده. د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې تیر شپه ناوخته د رینجر ځواک سرتیری راغلي د هغه په کور یې چاپا وخلې تلاشي اخیسته او د هغه بچی یې زورولې دي. خو د رینجر ځواک وایان ځان دغه پیښې څخه ناخبره ګڼلې. قادر خان اډوکیټ نن د جمعې په ورځ ډیوه رادیو سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل کور نه و. بیګا په نیمه شپه 3 بجې د رینجر ځواک سرتیری یې کور ته ورغلي. د کور تلاشي یې اخیسته په یو ماشوم زوی ورله گزار کړي او ویلي دي چې هغه به بیا ورزي. د رینجرز واک وایان میجر خاور زیا ډیو رډیو ته ویلی دی چې هغه په دې پیخه نه خبره ده. د قازقستان مرکزی خار الماته کې پوز حالات قابو کړی او نن د هیواد صدر ویلی دی چې په اکثره برخو کې د آئین عملداری بحاله شوې ده. د دې یو ورځ وړاندې په ګرد قازقستان کې د راپورته شوو مظاهرو قابو کولو لپاره روس خپل پوز استولې. د الماته په مرکزی چوک کې نن سهار هم ډزې اورېدل شوې چرته چې پرون پوز او مظاهره چانو ترمنځ انخته شوې وي. تر دوه لسو زیات مظاهره چان په دغه انخته کې وجل شوې او د شخصي ودانیو نقل لاګانې شوې دي. دا د قازقستان روس څخه د ازادۍ اخستو ډیر ښکاله تاریخ کې تر ټولو لوی د تشدد پیښې دي. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې تر اویو پورې الوتکو د لارې د روس پوځیان قازقستان ته په وړو کې بوخ دي او د الماته هوایي ډګر د مظاهره کوونکو نه بیرته په قبضه کولو کې یې پرون کومک کړی دی. احتجاج کوونکو په هیواد کې د تیلو بای پورته کېدو پر ضد احتجاج شروع کړی کوم چې د حکومت او پخوانی مشر نور سلطان نظربایو پر ضد د لوی تحریک شکل اختیار کړی. د نظربایو په خوخه درې کاله وړاندې منتخب شوی صدر قاسم جمار تاکایو فرون د روس څخه د عسکرو رابللو اعلان وکړ چې مظاهرې قابو کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. تاسو نه خو اجازه ده. الله فمان. Thank you.